د سادی رادیو اوریدونکو نن د چهارشنبه ورځ ده، د زمری 1398 هجری لمریز کال، د زمری د میاشتې یا د اسد د میاشتې دوهمه نیټه ده، چې نن دغه ورځ د 2019 میلادي کال د جولای له 23 سره برابره ده. د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه تر 5 بجو ده، د خبری خپرونه ده. په دې خپرونه کې خبرونه او رپورټونه خپرو. په خپرونه کې به وروسته واوري چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې دوی نور په افغانستان کې د مداخلې سیاست نه چلوي او په خپل سیاست کې تغییر راوستی دی. اول به ورسو نوریاس نوری ته چې د افغانستان سیمې او د نړۍ د څو مهمو خبرونو سره په استودیو کې دی، وروسته بیا رپورټونه لرو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کروشیا دفاع وزارت وایي درې سرتیري نن په کابل کې په یوه چاودنه کې چې مسؤلیت یې وسله والو طالبانو اخیستی ټپیان شوي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد د راتلونکي بین الافغاني خبرو کوربتوب ته تیاری نیسي. د جنوبي کوریا چارواکي وایي روسیې په دې اړه چې یوه پوځي الوتکې د هیواد هوایي حریم ته داخله شوې ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. خبرونو تفصیل. د کروشیا دفاع وزارت وایي درې سرتیري نن په کابل کې په یوه چاودنه کې چې مسؤلیت یې وسله والو طالبانو اخیستی ټپیان شوي دي. د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس افرامرز نن مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا پیښه نن سهار د سبز ولسوالۍ د ترخیلو په تنګي کې هغه مهال وشو چې د سړک د غاړې یو ماین د بهرنیو ځواکونو د موټر پر کتار وچاودید. د کروشیا دفاع وزیر دارمیر کریستچویچ نن په پلازمینه زاګرب کې خبرلان ته وویل چې پر ځواکونو یې دغه چاودنه د کابل په څنډه کې یوې پوځي اډې ته نږدې شوې. هغه وویل د درې ټپي شوو سرتیرو له ډلې د یوه روغتیایي وضعیت خطرناک دی. چارواکو بیا ویلي چې پر موټر سایکل سپاره یو کس له موټرو سره ځان جنګولی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دغه ځان وژونکي حمله دوی کړې او د امریکا د استخباراتو د ادارې CIA کارکوونکي په نښه شوي وو. طالبانو په دې حمله کې د دو لنډ کروزر ډوله موټرو د ویجاړېدو او د CIA د څو کارکوونکو د وژل کېدو ادعا کړې ده، خو تر اوسه امریکایي چارواکو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د کروشیا نهه نوي سرتیري په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې دنده ترسره کوي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد د راتلونکي بین الافغاني خبرو کوربتوب ته تیار دی. د روسیې د انترفاکس خبري اژانس د خبر له مخې د هغې اعلامې له مخې چې د دې وزارت لخوا نن خپره شوې ویل شوي چې د بین الافغاني خبرو بل دور ته د لازمو شرایطو د برابرولو لپاره کار کوي او سمرقند به د دغو خبرو کوربه وي. د دغو خبرو د ترسره کېدو مشخصه نیټه نه ده ښودل شوې، خو ویل شوي چې په راتلونکي اګست میاشت کې به دغه غونډه وشي. د بهرنیو چارو وزارت هیله ښودلې چې دغه غونډه به بریالۍ وي. تر دې مخکې مسکو دوه ځلې او دوها یو ځل د دا ډول غونډو قربانه وو. د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه وایي چې عمران خان باید په عمل کې وښیي چې په افغانستان کې د سولې لپاره رښتینې هڅې کوي. عمران خان پرون په واشنگټن کې وویل چې پاکستان ته تر ستنېدو وروسته به له طالبانو سره وګوري او هغوی به وهڅوي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات د عمران خان د دې څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
عمران خان په دې خبره باندې عمل وکړي او دې حتی ورسوي چې مصالح مخالفین یا طالبان چې طبعا د دوی تاثیر ور باندې ډېر حده پورې لیدل کېږي، دې ته اماده کړي چې د افغانستان د دولت سره او د افغانستان د ملت سره خبرو ته کښېني، اوربند وکړي او د مسالې سیاسي حل راوباسي.
طالبانو چې تر اوسه وزلې د زلمی خلیل زاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره خبرې کړي، له اوربند او د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر وایي د انټرنیټي خدمتونو په بیو کې د پام وړ کموالی راغلی. محمد فهیم هاشمي نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل ډېرو هڅو او ځینو اقداماتو وروسته دوی وتوانېدل چې د انټرنیټ بیې ډېرې راټیټې کړي.
انټرنیټ راکې شما به $96
دی. وای هغه انټرنیټ چې تاسو په کورونو او دفترونو کې په $90 باندې کاراو لدی ورسته کولای شئ په $72 او کاروي. نوموړي ویل د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت اترا اداري او مخابراتي شرکتونو ترمنځ کار روان دی چې په دې سره به د انټرنیټي خدمتونو کیفیت لا ښه او به نور هم راټیټ شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جنوبي کوریا چارواکي وایي روسي په دې اړه چې یو پوځي الوتکې د هیواد هوایي حریم ته داخله شوې و ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د جنوبي کوریا یان هوب خبري اژانس د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی ان له قوله نن خبر ورکړ چې ویلي د موسکو سیول ته ویلي چې ښایي یوه تخنیکي ستونزه د دې سبب شوې چې دغه پیښه وشي. د خبر له مخې روسي ویلي دفاع وزارت به په دې اړه سمدستي څېړنه پیل او اړین اقدامات وکړي. د روسي لخوا دغه پیغام پرون د روسي پوځي آتشې سیول ته لیږدولی دی. د جنوبي کوریا د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر دغه راز په دې هیواد کې د روسیې د سفارت د سرپرست ماکسیم وولکوف له قوله ویلي چې وایي د ته ویلي چې روسیې په دې اړه ډیره ژوره خواشینې ده. رابرت مولر بچې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه څېړنه کړې. نن د کانګرس په استماعي غونډه کې برخه واخلي. ځانګړی مفتش مولر درې میاشتې وروسته له هغې چې په دې اړه له نږدې دوه نیمو کلونو څېړنو وروسته خپل وروستی راپورټ خپور کړی. په دې ځانګړې غونډه کې ګډون کوي. د نوموړي د راپور نتیجه ښیي چې د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجې ته رسېدلې چې روسیې په دې انتخاباتو کې چې په نتیجه کې ډونالډ ترامپ بریالی شو مداخله کړې ده. مولر نن لومړی د استازو جرګې قضایي کمیټې او وروسته د استخباراتو کمیټې په غونډو کې ګډون کوي او د دیموکراتو او جمهوري غوښتونکو وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. ښایي بحثونه ډېر توند وي چې ولسمشر ترامپ او ملاتړي به هم په وړاندې سخت عکس العمل وښیي چې هغه به تر ډېره انتقادي وي. د استازو جرګې د قضایي کمیټې مشر جنرال نیدلر فاکس نیوز ته ویلي چې په دغه رپورټ کې ډېر کره شواهد شته چې ښیي ولسمشر غټ جرم او له قانون څخه سرغړونې کړې او موږ به له مولر څخه وغواړو چې حقایق د امریکا خلکو ته روښانه کړي او وروسته به وګورو چې دغه قضیه څرنګه مخته یوسو.
تاسو د ازادي رادیو اروي د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیزاد نن په کابل کې د افغانستان د ملي والی حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلې دي. دوی څه ویلي دي په دې خبرونه کې به همداراز واوري چې کله د پاکستان صدر اعظم عمران خان په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې خبرې کولې وی ویل چې د افغانستان لپاره خپل سیاست یې بدل کړی دی او نور دوی په افغانستان کې مداخله نه کوي. په دې اړه به له کابل عکس العمل نه واوري. په همدې خبرونه کې به په ولایتي رپورټونو کې له هلمند واوري
زموږ سره بشری چلند نه کیږي، زموږ سره قانوني چلند نه کیږي، زموږ سره هغه سي رویه کیږي چې هغه د انسان سره نه ده. کورونه مو ملي وردو پکښې دی. پر دې دولت باندې حق لرو، پر دې حکومت باندې حق لرو چې زموږ کورونه رانلي. زما په کور کې د پولیسو
په دې خبرونه کې به له اورزګان واوري
موږ دلته وراره دا یو ګرځ دغه نه کې خاصه ټوله وي یو چر وډي کله ته څوک راکټ ټوله وي بچان مو وځه ته ژي.
په خبرونه کې دوه پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام چې پر بشري حقوقو باندې بحث کیږي، پکې او بل د ژوند په شیبو کې پروګرام. اوریدونکو د خبرونې اول مطلب مو په کابل کې د امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خاص استازي زلمی خلیلزاد د لیدونو کتنو خبرو او مشورو په اړه دی او د افغانستان د سولې په ارتباط نورې مسلې به هم پکې راوخلو. زلمی خلیزاد پرون افغانستان ته ورسید. پرون ماښام د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي او د زمام کارانو په حواله نن یې د افغانستان د ملي والی حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. زما همکار اکرام الله اکرام را سره په سټوډیو کې دی. اول به مخکې د دې چې اکرامه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرو ته ورسو چې وایي حکومت یې خپل سیاست بدل کړی او نور په افغانستان کې دوی مداخله نه کوي، په کابل کې به د خلیلزاد د نن دغه لیدنو کتنو او خبرو جزئیات اوریدونکو سره شریک کړو.
فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو ویل د ملي والی د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدلې دي. له اجرایي ریاست خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې لیدنه کې ښاغلي خلیلزاد افغانستان ته د خپل تازه سفر د هدف په اړه باندې له عبدالله عبدالله سره معلومات شریک کړل. په دغه اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې په دغه ناسته کې صلاح الدین رباني د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم برخه لرله، او لدین وروسته د زلمی خلیلزاد له خبرو وروسته اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د زلمی خلیلزاد د سولې له هڅو نه مننه وکړه، او یو عادلانه او تلپاتې سولې د افغانانو لومړیتوب وباله. لکه څنګه چې تاسو ویل ښاغلی خلیلزاد تیر ورځ افغانستان ته راغی، او دلته یې تیر ورځ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم وکړه. ارګ تیر ماخام په یو اعلامیه کې ویلي وو چې ولسمشر غنی او زلمی خلیلزاد ترمنځ په لیدنه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په وروستۍ سرګندونو باندې هر اړخیز بحث شو، او لازم وګڼل شو چې زلمی خلیلزاد د یو څه مودې لپاره په کابل کې پاتې شي، خو په دې اړه باندې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. زلمی خلیلزاد داسې مهال کابل ته سفر کوي له دینه وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان متحده ایالاتو ته تللی، او له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره یې کتلی وو، او له دغه لیدنې نه وروسته د هلته په یو انسټیټیوټ کې چې خبرې کړې وې د افغانستان په اړه باندې خبرې کړې وې. که څه هم موږ هڅه وکړه چې د پاکستان د صدر اعظم د دغه وروستیو سرګندونو په اړه د افغان حکومت دریځ راواخلو، خو د افغانستان د ولسمشر د ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې دستي په دې اړه څه نه وایي، خو د نن ورځې نا وخت به افغان حکومت په دې اړه خپل دریځ اعلان کړي. خو لدین وړاندې د نن ورځې په جریان کې د افغانستان د سولې علي شورا ازادي راډیو ته ویلي وو چې تیرو تجربو ته په پام سره که څه هم په پاکستان چې پاکستان د افغانستان په سوله کې رښتینی مرسته نه ده کړې، خو د عمران خان وروستۍ سرګندونو دوی هیله مند کړي دي. د دې شورا د اجرایي پلاوي وغړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته ویل
عمران خان په دې خبره باندې عمل وکړي، او دې حتی ورسي چې مصالح مخالفین یا طالبان چې طبعا د دې تاثیر ور باندې د هدف ور لګل کیږي، دې ته آماده کی د افغانستان د دولت سره او د افغانستان د ملت سره خبرو ته کینی ور بند وکي، او د مسالې سیاسي حل او باسي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلی و چې دوی به نور د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي، او افغانان به پریک دي چې هر څوک وړي هماغه سی وکړي، واځي د سولې د پروسې لپاره به سانتیا ورته برابرې کړي. خاغلی خان پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې پانسټیټیوټ کې خبرې کولې، ویل چې کله چې پاکستان ته ستون شینو هلته بل طالبانو سره وګوري، او هغوی به افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي. خاغلی خان ټینګار وکړ چې د پاکستان د پاوز په سازیتوب باندې هم خبرې کوي، ځکه په وینا یې پاوز د ټولو پالیسي ترشا ولاړ دی، البته د د پالیسي ترشا او د حکومت د پالیسي ترشا ولاړ دی. عمران خان دا هم ویل چې دا چې د تل ټینګار کړي چې افغانستان کې روان کړي چې د پای تر رسولو لپاره پوځي حل لار نشته، نو طالبان پر یو څه باور لري، او کله چې پاکستان صدر اعظم شو هغه غوښتل چې ورسره وګوري، خو افغان حکومت د دې لیدنې تر سره کول ونه غوښتل. په دغه خبرو کې عمران خان ژمنه وکړه چې کله د پاکستان تستون شو له طالبانو سره به وګوري، او هڅه به وکړي چې دغه ډله له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي، او همداشان په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې طالبان برخه واخلي. بلې فرشته جان
مننه. اکرامه اوریدونکو، زموږ بل همکار اجمل اند د عمران خان په دغه وروستیو خبرو باندې، او دا چې کومې خبرې په واشنگټن کې په وروستیو کې د سویدي کوم عکس العملونه چې د واشنگټن څخه خبره سویدي، او کوم پرمختګونه چې په افغانستان کې سوي د افغانستان د سولې په ارتباط. په دې اړه د امریکا په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو له استاد احمد ویس وردګ سره مرکه کړې ده. اجمالاً له ښاغلي وردګ په پیل کې پوښتنه کړې ده چې کله چې پرون د افغانستان جمهور رئیس او زلمی خلیلزاد سره وکتل، او پریکړه وسوه چې څو ورځې باید په کابل کې پاتې سي خبرې وکړي، نو دی څه فکر کوي چې په کابل کې د زلمی خلیلزاد د سولې هڅې آیا له ستونزو سره مخ شوي دي؟ او د عمران خان په خبرو یې هم بحث سره کړی دی. د مرکې دارویدو بلنه درکوم.
زه فکر نه کوم چې دغه سی یو شی موجود وي، او یا باید دغه سی یو شی موجود وي. موږ او تاسو باید ترامپ وپیژنو. ترامپ کله کله احساساتي خبرې کوي، نو فکر کوم چې چیرته د ولسمشر غنی د ترامپ دغه خبرې رانیولې وي، دا بود فکر نه کوم چې داسې مناسب کار وي په دې چې د سولې پروسې نورې جدي مسلې ورته رښتیا چې باید په غیب باندې خبري وکړي.
په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې عمران خان ویلي دي چې دوی نور په افغانستان کې مداخله کول نه غواړي، ځکه په وینا یې په افغانستان کې هغه کوم ستراتیژیک ومک چې د یاد کړ چې د په وینا په پوځي ادارې لټاوه، د هغې لټه خپل د پاکستان په زیان تمامه شوې ده. دی وايي یوازې به همدا هڅه وکړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو زمينه برابره کړي. ایا فکر کوي چې پاکستان رښتیا نور غواړي امریکا سره د اړیکو د ژغورلو لپاره افغانستان سوله کې رښتینی همکاري وکړي؟
زه دا غسی و مثبت اراده په پاکستان کې محسوسه وم، بلکې ټول متخصصین دا غسی او اته سیاسيون دا غسی یو مثبت اراده په پاکستان کې هم په ملکی اداره کې او هم په نظامی اداره کې محسوسه وی. پاکستان د امریکای لخوانه د ترامپ د اداره لخوانه تر ډیر اقتصادي فشارونو او سیاسي فشارونو لاندې واقع شوی و. تاسو وګوره ډیره قوي ټویټونه ترامپ او ټرمپ پر وسه خال یو نیم کال دغه نظامی مرسته ورباندې ودرولې، حتی آی ام اف ورته پور نه ورکوه. دلته د ترانزیت کچه د افغانستان سره ډیره راټیټه شوې ده او هلته د اتصال پروسه ده پروژه ده په دې ټوله سیمه کې. نو فکر کوم که موږ چین ته وګورو، روسیې ته وګورو، امریکې ته وګورو، دغه طور منطقي او سیمې ته وګورو، درسته و مثبت اراده موجوده ده.
عمران خان دا ویلی چې کبیرته لاړ شي له طالبانو سره به وګوري، دی وایي چې مخکې هم له طالبانو ترې د لیدنې غوښتنه کړې وه، خو دی وایي افغان حکومت هغه وخت مخالفت کړی او نه یې غوښتل، خو اوس یې له ولسمشر ټرمپ سره او همدارنګ له ولسمشر غني سره له خبرو وروسته پته یې لیده چې پاکستان ته که لاړ شي دی به له طالب استازو سره وګوري. څومره فکر کوئ چې نوموړی څومره کولی شي خپله عمران خان او د پاکستان واکمن چې طالبانو د دې فشار راوړي چې مخامخ خبرو ته چمتو شي د افغان حکومت سره؟
تاسو وګوره پاکستان د غتیرو تلويفتو کلونو کې د افغانستان په کشاله کې په مستقیمه توګه دخیل دی، دغه کې د مجاهدین او د جهادي ډلو روزل وو او که دغه د طالبانو ته مسؤلیت د امریکای د مداخله وروسته طالبانو ته مسؤلیت ورکول وو. دغه پته خبره نه ده چې پاکستان په افغانستان کې او د افغانستان په چارو کې نفوذ لري، پر طالبانو نفوذ لري. نو که چیرته پاکستان اتا ورس مشر غنی هم دغه ویلی وو چې د افغانستان د سول کیلی په اسلام آباد کې ده، نو د ما په نظر که چیرته عمران خان غواړي له طالبانو سره ووینی دغه ته باید موږ نیک شګون وګورو. او دغه څه پټه خبره هم نه ده چې پاکستان پر طالبان نفوذ لري. نو که دوی مستقیما طالبان واداره کی چې د افغانستان د حکومت سره مستقیما کینی مذاکرات و میز بانده، ده بوده ما په نظر سک پاروی او د افغانستان حکومتی باید هرکلی بود.
د امریکا په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علوم استاد ډاکټر احمد وایس ورده کو چې د ازادي راډیو له خبریال اجمل انصرای خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او ردونکو زموږ د افغان بیسیم د اسمسونو سیستم د کوم تخنیکی مشکل له امله دا اوس کار نه کوي، نو تاسو لطفا پیغامونه مرستوي. زموږ همکاران اختدي د جوړولو لپاره کار کوي، کله چې سمسو تاسو ته به اعلان وکړو. اوس به ورسو هلمند ته د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د نهر سراج ولسوالۍ د خلکو پر ستونزو رپورټ لري.
د نهر سراج ولسوالۍ د امن او جنگي سیمو خلک ولایت ته راغلي دي او د حکومت څخه لومړی امن، بیا د خپل مځکو او سرایونو څخه د امنیتي ځواکونو د پوستو او مرکزونو د وټلو غوښتنه کوي. دوی اکثره د سیمو څخه دي چې کلونه کېږي د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جنگ لومړی کرشي پاته سوي دي. قومي مشر او سپینږیری حاجي عبدالحمید یوسفزی راته وویل څو کاله کېږي چې مځکې او کورونه ځینې پاته دي. په کرایه ځایونو کې اوسېږي او اقتصادي حالت هم خراب شوی دی.
جنگونه دي هغه زموږ سره کم انساني چلند نه کیږي، زموږ سره بشري چلند نه کیږي، زموږ سره قانوني چلند نه کیږي، زموږ سره هغه سي رویه کیږي چې هغه د انسان سره نه ده. کورونه مو ملي وردو پکښې دي، پر دې دولت باندې حق لرو، پر دې حکومت باندې حق لرو چې زموږ کورونه رانلي. زما په کور کې د پولیس وسیږي او زما په کور کې د ټانګان روان دي نړۍ دغه خپل لرم چې د زما بچان راخوندي.
د نهر سراج ولسوالۍ تر مرکز ګریش پرته چې په تیرو څه باندې 15 کلونو کې د پاموړ پرمختګ کړی دی، په نورو نږدې 90 سلنه سیمو کې چې د کلون رئیس د طالبانو په ولکه کې دي هیڅ ډول د بیا رغونې کارونه نه دي سوي. هلته موجود کلینیکونه او شونځي هم د کیفیت له مخې تضمین کېدای نه سي.
سید حاجی صاحب شانم بیا ټول بوشتا کې به زو خو دا نه دوار ول سره په کومه په نن نن چرایو مخته د معرف مسله
دی. هلمند والی ته د نارسراج ولسوالۍ مخورو او قومي مشرانو ول د 401 نمبر سړک په نږدې 15 کیلومتر دواړو غاړو کې د زورګونو کسانو ځکه شاړې پاتې دی او د جګړې او دوامدار نامنو لامل نور سیمه ته کټه سوی دی. د نارسراج ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي صدیق الله زاده رادیو ته ول کلینیک نسته په شونځي کې ملي اردو اوسیږي او د نورو ټولنیزو اسانتیاو او خدمتونو څخه هم په کلي ډول محروم دي.
زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ د وطن کې امن راسي. دا خو غټه خبره ده د امن ده. بل په غوښتنه مو دا ده چې مکتب خو ګر سره ستنه په کندر کې خو مو ساغه چې ملي اردو وسیږي او هغه بل د پولیسو شاره کندکتیا خو سره خو مشکار نه لرو. هغه زموږ د ماشومان لپاره چې مکتب جوړ شوی دی د وخت سپاه کې وس ملي اردو وسیږي. او بل غوښتنه مو دا ده د شپې خو موږ دار کم په مشکل کې د شپې د 9 بجو د 10 بجو خو بیا د وطن خو څه څوک سره راپورته کېدای نس.
دغه کسان د کلینیک او شونځي غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د معلوماتو له مخې د هلمند په لرو سیمو کې نه یوازې ګڼ شونځي د زده کوونکو پرمختګ دی بلکې هلته د پرانیستو هغو د کیفیت او تدریس منظم احوال اخیستل ګران کار دی. دغه ډول په هغه سیمو کې چې د جنګ لومړۍ کرښې ته نږدې دي روغتیایي کلینیکونه او مرکزونه څنګه چې اړتیا وي خدمتونه نسي وړاندې کولای. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي اول باید خلکو ته امن راوستل سي او بیا د حکومت تاری اړوند کارونه او خدمتونه.
نو جنگونه خو طبعا مشکلات پیښې چیرته چې جنگي الته تباہی ده بربادی دی. دولت په دې تعهد لري ترسو خلکو ته وسا او امنیت تامین کی وسا ژوند او امنیت تامین کی. نو دې په خاطر موږ پلانونه لرو چې ترسو موږ نورم دا ساحه پراخی کو او بل اخر خلکو پر خلکو ته امنیت تامین کو.
نهر سراج ولسوالی د لشکرګا په شمال ختیځ کې پراته ده. لشکرګا ته نږدې او د ګرشک په ختیځ کې پراخ سیمه د کلونو رئیسی د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. هغه سیمه چې خلک د امن او عامه خدمتونو د غوښتنې لپاره ولایت مقام ته راغلي دي کلونو کې چې کله د حکومت او کله هم د طالبانو لاس ته لویږي. کتون کې وايي په دې ډول شرایطو کې د جګړو ورهاخوا ډیره ګرانه ده چې عامو خلکو او د هغو لپاره خدمتونو ته ځانګړې پاملرنه وشي. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
د هلمند په ورس اورزګان ته په اورزګان کې د ازادي رادیو خبريال د بيسر پرسته شوه په ژوند باندې راپور جوړ کړی. دا وایي چې د اورزګان په مرکز کې په ځانګړي ډول د هغو شوزو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی چې وي په بازار کې خیر ټولوي او دا هغه کسان دي چې د کورونو نارینه په جګړه کې وژل سوي دي. د ازادي رادیو خبريال وایي چې د اورزګان خلک د مسلې ته اندېښمن دي چې ولې ورځ په ورځ په بازار کې د دغه کسانو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. د شریف الله شرافت رپورت په واوري.
اورزګان ولایت د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت چې خلک یې له کور څخه بهر میرمنو ته د کلتوري محدودیتونو له کبله د کار کولو اجازه ډیره کم ورکوي او کله کوم چا میرمنه بهر وځي نو خلک ورته پیغور ورکوي. خو اوس په دغه ولایت کې روانې جګړې د خلکو دغه غرور او پیغور او دود او کلتور مات کړي. دا ژغ په اورزګان ولایت کې د رواني جګړې د قرباني میرمنې فاطمه دي. فاطمه 15 کال عمر لري او یو کال وړاندې خاوند د ترنکوټ شاراډوان په خانه قسمه کې د سړک غاړي مین د چاودنې لقبل خپل ژوند له لاسه ورکړي. فاطمه چې د شپږو ماشومان مور د نیوازي ورڅخه جګړې د خپل ژوند خوږ ملګري ویل کړي بلکې د کورنۍ سرپرستی هم ورده غاړي کړي. نموړي ازادي راډیو ته ویل چې د کار او کسب د نشټوالي لقبل اوس د ځان او ماشومان لپاره د ډوډۍ د فیدا کولو په مخه په شهر کې فکر کوي او خلکو ته د مرستې لاس غځوي.
جنل رایلن مکشنی دي زمون مکشنی دي خپل دایم ګرځم شي برابر او مشه ټولم د کرایې په کور کې ماړه ولې دي مشه په 3000 راغه مال مر ګرځول لا کښې لاله ورور
نه یوازې فاطمه ده چې د خپل ژوند خوږ ملګری له لاس ور کړی. بلکې لشيرين څخه هم د ژوند ملګري رواني جګړې اخیستي او دا یوازې فریشه ده. دا هم د فاطمی په څیر د بیکاری او نه کسب له کبله په ښار کې خلکو ته د مرستې لاس غځوي. دې ازادي راډیو ته وویل چې دا کار له بدې ورځې او مجبورۍ څخه کوي او که چیرې دولت ورته د کار زمینه برابره کړي نو هیڅکله به هم چا ته د مرستې لاس ونه غځوي.
پرسنه لرو خو روزاري دغه نیسه پرسته ولک لرو په کور کې ترې والک تیره بل ولک په کور کې نارینه لرم خپله د ځانن مو ماتمه د چاتم په تبخي ولک لیدلې مر سره د کومک وسل مر سره د کومک وای کی چې مش په پټرو و درې ژم دغه نه لرو چې تک به وکړم مر سره نه کومک سوې دې مر سره دغه مش غواړو مر سره کومک وسې مر دا غواړو چې مر سره کومک وسې زما ایتمان نو زما ایتمان ته یو خوراکه یو جمع برابر سي.
پاترین کوټ شار کې د بي سرپرست ميرمن زیاتوالي خلک هم اندیشمن کړي. د دغه شار اوسیدونکو ازادي راډیو ټول چې د یادو ميرمن شمیر د پخوا په پرتله څو برابر لوړ شوی دی. خو دغه شاریان د یادو ميرمن د زیاتوالي لامل جګړه یادوي. دوی له دولت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې نور د روانه جګړه پای ته ورسوي او نور د میندې نه بوروي او نه دی کونډوي.
نیمه حبله محبت او د مرکز سن کوټ اوسیدونکو کینان ډیر زیات ډیر سوي کې درتوا م به خید به هدا ډیر سوي دي په ورځ کې بدل تر کې درتوا م در 50 لا ډیر زیات شو جره دلته چې بس دا فکر غوړ به چرګان ډیر زیات سړي هلاک دي.
مې سملان یک زادې د مرکز ترنکوټ وسیدم کې د جې لوی لامل هر چاته ملمی چې هغه جنگ دی د جې د لاسنیوي د پاره خو باید اولنې دواړو ډلو څخه دغه هیل ورزو د چې باید نور دی سول سره وکي او په خپل بینس کې سرکښین نور هوا د دغه بدبختی او د دغه ناخوالو څخه خلاص کی
هڅه موکړه چې په دیاړه د ورزګان ولایت د شوزو چارو د ریاست له مسولینو سره هم خبرې وکړو خو هغه په دیاړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو د ورزګان ولایت د مقام مسولین منیچ په دغه ولایت کې به سرپرست میرمنې په ود حالات کې دي او د پخوا په پرتله څو برابر زیات سیوی دي. مرستيال والیا تاوله فضلی ازادي راډیو ټول چې د یادو میرمنو لپاره یو سیو شمیر حرفې پرانیستي چې زیات شمیر میرمنې په کې په کیسه زده کولو بوخت دي. خوایج پراتلونکو کې هم د یادو میرمنو د اقتصادي فیاورتیا لپاره نوري پروژې هم تر لاس لاندې لري.
منګه دغه د هیر پويز د کړو برنامه ورته لرو چې مرکز ترنکوټ کې د یو دولو سالو کې دغه د منګه د خیاطۍ د ګلدوزۍ همدارنګه د قالین بافۍ دغه پروګرام ورته لرو. منګه ته د زراعت وزارت خوانه د دې لپاره منګه د چرګانو پروګرام لرو په انده کې چې د چرګانو برنامه راوړو همدارنګه د مربا او د جوړول د لپاره دغه یو پروګرام د خیره شته د هیر پويز د کړو عمل روان دي. خو بیا هم بسنه نه کوي ځکه از منګه تاسو دلته جنگ سابق کال نه وخت رشته هم چې تعداد زیات دی د کندو.
خو سندیشنی دادی کچری یادو میرمنو ته د کار زمينه برابر نه سي نو سلګونه ماشومان به نور هم لزده کړو به برخه او به تعلیم لویان سي ځکه هر به سرپرست میرمن په اوسط ډول څلور یا 15 ماشومان لري چې د بیوزلی له کبله فشار کې لدی سره خځل او یا هم پاکر کوي. شریف الله شرافات ازادي رادیو اورزګان.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
او وسله کندوز زموږ خبريال اجمل آریان وایي چې پر 3000 هکتار ځمکه باندې خټکی سشکال کړل سی او د خټکو حاصل به خښ سوی خو خلک شکایت لري چې د خرڅلاو لپاره بازار نسته.
که څه هم په کندوز کې د خټکوی د مچانو ناروغۍ په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې خو د تیر کال په پرتله سږ کال د خټکوی په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت کروندګر وایي چې تیر کال د سړې هوا له کبله تر ځمکې لاندې د خټکوی د مچ د له منځه تللو له کبله د خټکوی په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ دوه تنو بزګرانو عبدالودود او جان محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
هر کال نسه کال حاصلات ښه ده وروره په بازار کې کم قیمت نه لري چې رای وړو په 2000 یو سراچه زی او دغه حاصلات د موږ نه غشت په خاور خمیر دي چې چی نکی
پروش کال دا خټکا وی اتیا وسل خرچه دی او شش کال 40 روپے 50 روپے ډیر شپې شل به موږ د دولت نه غواړو چې د بازار وګوري بازار ورته پیدا کړي.
په ورته وخت کې د کندوز خر د خټکوی په مارکیټ کې یو شمیر سیمایي سوداګر بیا وایي چې هر ورځ لدی ولای څخه تر 500 پورې باروډونکو موټرونو له خټکوی باریږي د هیواد نور ولایتونو او دغه راس پاکستان ته صادریږي. په نموړي ولایت کې دوه تنو سیمیزو سوداګرو حاجی نایب او صلاح الدین په دې اړه وویل.
دا د پاکستان هیوا ته موږ صادرو او خپل په داخل د افغانستان کې د افغانستان خپل ولایتو ته لکه مرکز کابل ته او جلال آباد او لغمان او کونړ او دې ولایتو ته موږ د خربوزي انتقالو.
او فلم په کندوز کې د اسخلانه خټکای نو کښ زیاده جینتور زرمتین حلفچق غازی خانی دا چې دې پاس ولایتو ته د مثال کابل ته ځي مزار خواته دا خټکای هغه ته ځي.
لدې سره سم د کندوز د کرنې او بلګونې او مالداری ریاست چارواکي هم وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د خټکوی په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د نموړي ادارې رئیس عبدالهادي قرلوخ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
خربوزه یې کې امسال کښت شوه 2984
هکتار. سږ کال د کندوز په 2904 هکتار ابي ځمکه کې او دغه راز په 1324 هکتار للمي ځمکه کې خټکي کرل شوي دي او سږ کال کروندګر هم د خټکیو له حاصلاتو څخه راضي دي.
تاجمال آریان رپورت مو واورید. دغه رپورت تاسو موږ پر ویبپاڼه باندې مفصل لوستلی سئ او اورېدلی سئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی azadiradio.com. اوس به ورسو نوریاس نوري ته چې د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کروشیا دفاع وزارت تایید کړ چې هغه سرتیری چې نن په کابل کې په چاودنه کې له دوه نورو ملګرو سره ټپي شوی و سا ورکړه. د کروشیا دفاع وزیر دامیر کریستچویچ نن په پلازمینه زاګرب کې خبرلاند وویل پر ځواکونو دغه چاودنه د کابل په څنډه کې یوې پوځي اډې ته نږدې شوی و. هغه مخکې ویلي وو د دې ټپي شوو سرتیرو له ډلې دی و روغتیایي وضعیت خطرناک دی. طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی او ویلي چې په دې حمله کې یو ځان وژونکي د امریکا د استخباراتو د ادارې کارکوونکي په نښه کړی و. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد د راتلونکي بین الافغاني خبرو کوربتوب ته تیار دی. د روسیې د انترفاکس خبري اژانس د خبر له مخې د هغې اعلامیې له مخې چې د دې وزارت له خوا نن خپره شوې ویل شوي چې د بین الافغاني خبرو بل دور ته د لازمو شرایطو د برابرولو لپاره کار کوي او سمرقند به د دغو خبرو کوربه وي. د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستان د صدراعظم د وروستیو څرګندونو په اړه وایي چې عمران خان باید په عمل کې وښیي چې په افغانستان کې د سولې لپاره رښتینې هڅه کوي. عمران خان پرون په واشنګټن کې ول پاکستان ته ترستنې دو وروسته بل طالبانو سره وګوري او هغوی به وهڅوي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کینی. د جنوبي کوریا چارواکي وایي روسیې په دې اړه چې یوه پوځي الوتکه د هیواد هوایي حریم ته داخله شوې وه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. رابرټ مولر به چې د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه څېړنه کړې نن د کانګرس په یوه استماعي غونډه کې برخه واخلي. او د راپورونو له مخې اسرائیل نن سهار وختي د سوریې په جنوب کې جولان ورته نږدې د سوریې د پوځ او ملاتړو ځواکونو پر مرکزونو د توغندیو برید کړی دی.
اوس به ورسو رحمت الله افغان ته چې سپورتي خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر مانی وایي چې فرحان یوسف زای د کرکټ بورډ د غړي او عمومي رئیس په توګه ټاکل شوی. د ارک په فیسبوک پاڼه کې د ښاغلي یوسف سی په اړه نور معلومات نه دی خبره شوی. لا دی وړاندې عزیز الله فضلی د کرکټ بورډ عمومي رئیس وو. دا د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالیو له پای ته رسیدو را په دې خوا چې افغان لوبډلې په کې هیڅ بریا خپله نه شوی کړای. په افغان کرکټ بورډ کې په لوړه کچه څوم تغییر دی چې رامنځته کیږي. لا دی وړاندې د کرکټ بورډ اجرایي رئیس اسدالله خان هم له خپل دندې لري او پر ځای لطف الله ستانکزی وټاکل شو. په هلمند کې د فوټبال د پلسوی سیالیو په لومړۍ کې د نوی یاران لوبډلې اتفاق لوبډلې ته شپږ 0 ماته ورکړه. دا سیالۍ نن د هلمند د فوټبال فدراسیون له لوري پلسوی وي. په دې سیالیو کې د هلمند د فوټبال یولس الف لوبډلې برخه لري. او د افغانستان اجرایي رئیس کرکټ ملي لوبډله په نړۍ او افغانستان کې د ویاړ او احترام وړ وبلله. عبدالله عبدالله ملي لوبډلې سره د لیدنې په مهال وویل چې ملي لوبډلې په سختو شرایطو کې د نړۍ له پیاوړي لوبډلو سره ځان سیال کړی چې دا د ټولو افغانانو لپاره د ویاړ ځای دی.
اوریدونکو وروسته په دې خبرونه کې دوه پروګرامونه لرو. دا اوس تقریبا د دوه پروګرامونو مود تیار دي د خبرولو لپاره. د بشري حقوقو ځانګړي پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام خو تر غمخ کې ولنډ یادونه کوم چې د ازادي رادیو د ځانګړي مرکې په پروګرام کې زموږ همکار اسمت سروان د افغانستان د اولمپیک د کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی سره مرکه کړې ده. دغه ویډیوي مرکه کې درویدو علاقمندي لري. تاسو زموږ پر ویب پاڼه باندې کتلای او ورویدلای سي ازادي راډیو ټکی کا.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلی کوم. سرل دچ په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ له مجبوریت خپل وړ ماشومان کار ته لګي، خو داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې بېل کوم مجبوریت په دې خاطر چې دوی په استلا اولاد پر راتلونکو کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سخت او شاقه کارونه ته مجبوریږي. دا خبرونه ملما هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د څانګې مشر نجیب الله ببرکزی زدران دی. زدران صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. که په پیل کې مقدمی پتوګه په دیو غږیګو چې کوم کارونه په شاقه کارونو کې حسابيږي چې اوس هم افغان ماشومان کوي.
مننه تاسو نه د ماشومان او د اخونو کنونسیون او د کار د قانون